کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنۍ خبری مجله فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د جلریز او دغراز نور ول لا سوتلو ول سوالیو د برتنیولو لپاره د دفاع وزارت عملیات
های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه‌های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
په افغانستان که د کرونا ویروس پیشو د بیا ډیره دو اندیشنه
په هواد کې د مثبت پیخو زیاتوالی دلیل کیږي. حسین ډیره پیخ زمونږ په مشرقي ولایتو کې دي.
دا به هم وری چې په پاکستان کې سشکال اقتصادي وده له هغه څه زیات ده چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. او د ژوند په رنګونو کې اوري د خوست ولایت دی و اوسیدونکي سره به په دې د ژوند په رنګونو کې واوري. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغانستان د ناتو لخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه ستایلی. په جوزجان کې د عبدالرشید دوستم د ملیشو یو قومندان نن ووژل شو او د غزې په ترانګه کې د نافظ اوربند د مودي د غزولو هڅې روانې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ناتو به د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړونې، مالی ملاتړ، روزنې او لوجستیکي خدماتو په برخو کې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي دي چې د افغانستان او ناتو ترمنځ د همکارۍ د نوي فصل پیل په هیواد کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره خورا مهم دی. په فیض آباد ښار کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د غړي منیرې عالمیار په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر مصدق الله مظفري ازادۍ راډیو ته وویل نن ماسپښین د فیض آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د ولایتي شورا د رئیس عبدالبشیر سمیم د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې ښودل شوی ماین وچاودید.
موټر دی ولایتي شورا دی رئیس دی په یو موټر سایکل کې چې مخکې هلته درول شوی وو ماین ایښودل شوی وو. پر موټر دی تیر دو په حال کې چاودنه شوې چې په غالب ګمان په ریموټ اداره کېده.
د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری رسنیو ته وویل چې د ولایتي شورا رئیس په موټر کې نه و خو د ولایتي شورا غړي منیره عالمیار د هغه په موټر کې کور ته تله چې چاودنه وشوه. د بدخشان د مرکزی روغتون مسؤلان وایي د میرمن عالمیار حالت ښه دی. د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش د ملیشو یو قومندان نن ووژل شو. یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې اق محمد جنبش نن سهار په اقچاک ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې وژنې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د ملي اسلامي جنبش یو مخکښ غړي عنایت الله بابر فرهمن پر خپله فیسبوک پاڼه د جنبش وژنه تایید کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوی وسلوالو په اقچې ولسوالۍ کې پر دولتي سرتیرو د برید پر مهال اته سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربند تر اوسه نافذ ښکاري. مصري منځګړي د دې اوربند د مودې د اوږدولو هڅه کوي. مصري چارواکي د اوربند له انفاظ رئیس تر ننه په دې اړه له دواړو خواوو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته ویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د بیرغونې لپاره مرستې ځانګړې کړي. هغه زیاته کړې چې دا مرستې به له فلسطیني ادارې سره په همغږۍ کې ولګول شي. د امریکا ولسمشر همدارس ټینګار وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړۍ کړکېچ د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. په غزا کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په یو لس ورځنۍ جګړه کې چې د وروسته یو څو کلونو تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، لږ تر لږه 202 فلسطینیان او 12 اسرائیلیان ووژل شول او غزې ته درانه زیانونه واوښتل. امریکا لس روسي کشتۍ چې د روسیا او جرمني ترمنځ د نارت ستریم 2 د غاز د نلیکې پر غوونه کې ونډه لري رسمان په تور لست کې شامل کړي. د دې پروژې رغنیزې چارې تقریبا بشپړې شوې دي. سپینه مانی څو ورځې مخکې د دین لیکې د رغونې مسؤول روسای شرکت او د هغه اجرایی رئیس له تحریمونو معاف کړل. د اقدام د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پالانو انتقادونه وپارول. نارت ستریم 2 د اوکراین، بلاروس او نورو هیوادونو پر لارو له تیرېدو پرته د روسیې ګاز جرمني ته لیږدوي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت د دین لیکې ملاتړ کوي، خو انتقاد کوونکي وایي د پایپ لاین د روسیې پر ګاز د جرمني اتکا زیاتوي او برلین د مسکو د سیاستونو پر وړاندې کمزوری کوي. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن د مې په 22مه ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډېدل، نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به وبخښي شاوخوا 200 میلیون خلک د سیالۍ پر ټلویزیونونو وګوري. ویل کېږي چې ښایي ل ایتالیا، فرانسې او مالټا څخه یو هیواد د سګنۍ سیالۍ ګټون کوي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیا کې زیږیدلې تاجکی سندرغاړې منیجا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 28 دیارلس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 38.6. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.14. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.3. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 23.9.
د سنو تاسیده از دې رادیو ما شمنې خبری مجلوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکنی او هوایی عملیات دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تفصیل په دې راپور کې وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ملکی خلکو په کورونو کې مرچې نیولې او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړي چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. ښاغلی امان د پلسوي عملیاتو په اړه جزئیات داسې شریک کړل.
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
نوموړي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 29 طالبانو د وژل کېدو، 48 ټپي کېدو او د 2 نورو د نیولو ادعا وکړه. طالبانو بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا لس ورځې وړاندې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړم ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ او څومو د وړاندې هم د بغلان بورکه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. دغه شانس مو د وړاندې د لوګر چارواکو ویلي و چې د سرخ ولسوالۍ کارکونکي د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال کړي، خو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتیري پکې په خپله خوښه پوستې پرېږدي او دغه شان د طالبانو په لاس اثر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي دوی ته اکمالات نه کېدل، نو ځکه طالبانو ته تسلیم سول. د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله. که څه هم د خپرو شویو ویډیوګانو په اړه دفاع وزارت څه نه وایي، خو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالیو د سقوط ادعا ردوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالیو ته په خپل وخت اکمالات نه کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې که افغان ځواکونو ته په خپل وخت بشپړ تجهیزات ورسیږي، هیڅکله به هم ولسوالۍ سقوط ونه کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لسه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او یا د ولسوالۍ له کومې جګړې پرته د شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدو سره د دوی لاسته ورغلې ده.
دوستانو و موردل چې دفاع وزارت یو شمیر له لاسوتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یوه له دغو ولسوالیو د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ده. په همدې تړاو زما همکار د لغمان د والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې په ګډه بای سره وورو.
په دغه شپه په اړه باندې تاسو او ستاسو کوم ټول د ملي دفاع وزارت د ویاند څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتک کړې دي او دوه ورځې کې همدې تکتیکي شاتک له امله چې کوم نظر خوښ ده هغه بېخي بې ساري وه، دښمن ته درانه تلفات ته اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پوره قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، هلته د یو شمیر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول، حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي، ولې هغه وخت مخونه نیول شوه؟
په شا طرف ته کومې پوستې په د وروستیو کې نه دي چور شوي، هغه لنګار طرف ته دوې پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شوله هغه طرف ته.
یارمل صاحب هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند پاړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، دا اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان په مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي سپین ږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو، د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم بحث کړی و چې زموږ د حاصلات د راټولولو وخت دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي، چون طالبان هیڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
صحیح. والي صاحب، موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي هلته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ستاسو په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
دا ولې مخالفتونه په ولایتو کې نوې خبرې دي، کله کله دوی هم داسې والي او وکیل ترمنځ کله ستونزې پیدا کېږي، خو د امنیت باندې د هغوی ډېر تاثیرات نه شته. نه هغو خلکو کې د کومره امکانات سه ورسره اجتماعي مسایل دي او بېرته یو حل لارې ورته پیدا کېدلی شي او حل لېږي.
د لغمان والي رحمت الله یارمل و.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمجه غلاسه د رادیو ری په د کابل کې د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستيال دفتر وی چې د کابل په لویدیت کې د سید شهدا په شوانزی بریټ کې د وژل شوی کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر له یو سلو شپېتو پورته شوی دی. د دوهم معاونیت دفتر ریاست چارواکي وی چې دوهم مرستيال سرور دانش د کابل د لویدیت سیمې د امنیت د ساتلو لپاره یو طرحه جوړه کړې چې د تایید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د دې پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل، د وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. نور هله په دې راپور کې
د هر ورځ په تیریدو سره د سید الشهدا خوانځي د برید قربانیانو شمیر زیاتیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د دوم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا په خوانځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر له سلو او د ټپیانو شمیر له 160 پورته شوی. د روانې لمریزې میاشتې په 13مه نیټه تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ښاغلي دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. د ښاغلي دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده. هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملي کېدو لپاره پریکړه وشي.
ښاغلی هدایت د دې طرحې جزئیات ورنکړو، خو وی ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو او مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده. د کابل په لویدیځ کې په سید شهدا ښوونځي تر برید مخکې په یاد سیمه کې یو شمیر فرهنګي، ورزشي او روغتیایي مرکزونه هم په نښه شوي دي. دغو بریدونو د سیمې د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپورته کړې او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم مرستیال ته د یوې امنیتي طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پیښې قربانیان خاورو ته سپارلی وو د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیون افغانۍ راټولې کړي.
صنعت مرستې موږ ته را رسیدلې دي چې 2 میلیون افغانۍ کېږي. موږ د هر شهید شوي کورنۍ ته 1500 افغانۍ او ټپي شوي کورنۍ ته 15000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه یې ژور دي او په روغتون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د مندونو له مخې بیا په دغه برید کې 4 اتیا کسه وژل شوي او 195 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسام د روختیا له سکتوره د افغانستان د امیر روختیا وزارت وای د کورونا وایروس د درې میڅپه 312 سپیش تشخیصوي چې ډیری په ننګر هر ولایت کې دي. د دې وزارت چارواکو په خبره د یاد وایروس درې میڅپه په چټکی د خبرېدو په حال کې ده او په بیړني حالت کې به ټول روختونونه او کلینیکونه له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. تفصیل په دې راپور کې وایي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس درې میڅپه د چټک خبرېدو په حال کې دغه هیواد عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس د درې میڅپه 312 پیښې تشخیص شوي چې ډیری په ننګرهار ولایت کې دي. دغه وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناروغي د اخته کېدو نښې په عادي ډول دي، خو خبرېدلې په چټک ډول روان دي.
په هیواد کې د مثبت پیښو زیاتوالی لیدل کېږي، خو سندره پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي، یعنی په ننګرهار او کونړ او لغمان کې. دغه ترڅنګ په کابل ولایت کې ډېرې پیښې موږ لرو، په مرزي ولایت هرات او قندهار کې ډېرې پیښې موجودې دي، په کندز ولایت او بلخ کې او لوګر ولایتو کې هم د پیښو ډېر والی لیدل کېږي.
داسې ښکاري چې د کورونا د درېیمې څپې ویروس له هند او ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته را انتقال شوی دی. د ښاغلي علیزي په خبره له همدې عمله هند ته تګ راتګ کم شوی دی. نوموړی وایي بیړني حالات کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. په افغانستان کې د کورونا درېیمې څپې خلک هم اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي رضوان الله اساس او نصر احمد صابي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونا وبا درېیمه څپه لکه څرنګه چې تاسو هم به تر معلومه دا ورځ سر بلې په هیواد کې د پرمختګ په حال کې ده. همدارنګه موږ د دې ویروس له مخنیوي په لار کې په دوامدار ډول د لاسونو مینځل او په ټولنه کې د ممکنه واټن یا فاصله مراتبول چې دا هغه موارد دي چې د روغتیا وزارت لخوا خلکو ته وړاندې کیږي او د هغوی لخوا دا توصیه کیږي چې په دې باندې زموږ هیوادوال عمل وکړي.
ظاهره خبره ده که چیرته دغه احتیاطي تدابیر عملی نشي او نظر کې ونیول شي نو ټول ژوند ته خطر دی، که هغه ځوان وي، سپینګیری وي، که هر څوک وي. نو دا باید په لیکو په ځان باندې عملي کړو تر څو دغه وبا له منځه ولاړه شي.
د رسمي شمیرو لمخې په دغه هیواد کې د تیر 1499 کال د کاپ میاستې په 15 نیټه د کورونا وایروس د لومړۍ پیښې له سپتیدو تر دې دمه لشپاک 500 زره زیات کسان پرې اخته سوي او له دې شمېره بیا 2802 کسان ترې مړه سوي دي. د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه وایروس له امله 10 کسان مړه سوي او 242 تنه نور بیا تازه پرې اخته سوي دي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
وسام بلخ ولایت ورزو په بلخ کې درسنۍ وملاتړي بنسټونه وایي چې د غواښونو زیاتوالی سبب شوی چې لرسنۍ څخه د شتنه خبري اعلانو تېشته زیات سي او اطلاعاتو ته دخل کو لاسرسي محدود کړي. د افغانستان د بشر حقوقو د حقوقو خپلوا کمیسیون د آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ دفتر او په دې ولایت کې یو شمیر خبري اعلان وایي چې د رسنۍ په وړاندې غواښونو د خبري اعلانو ترمنځ سانسور هم زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د یو خیر تدریس بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی بولم بیشتر
محبوبه محمدی نومیږي او په بلخ کې د سلام وطندار رادیو خبري علاوه هغه یو میاشت کې چې د طالبانو له خوا د پرلپسې غواخونو لامل له افغانستان څخه بهر تښتیدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوی او د کډوالۍ دوسیه هم لا نه دروخانه. هغه له محمدی ازادي رادیو ته ویل چې په پای کې له هیواد څخه د تښتې هدف نه درلود.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبر اعلانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم امنیتی وضعیت او په بلخ کې د خبر اعلانو پر وړاندې ورځ تر بلې زیاتیدونکي ګواښتن دښنه وړولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د صحاوي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبري اعلانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبري اعلانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. د وویل
جنگ او ناامنی ها و ناملایمات و قانون شکنی ها
جګړه ناامنی نخوالو او له قانون څخه سرغړونو له بده مرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لاسترړونو څخه د لګواک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبري اعلان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیوادې پریخی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در تا یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار و وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی های اخیر بوده.
د بلخ امنیه قماندانه د خبرلانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړي. د میمیاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مابده د طالبانو په راتګ سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تیره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبري اعلان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبري اعلان نه غواخي. دوی زیاته کړي چې له خبري اعلان غواړي چې د اسلامي ارزښتونو پر رعایت کولو سره هغه ته احترام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د سور میاشت په 13 نیټه د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 11 خبري اعلان په هدفي حملو کې وژل شوی او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللی. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي هم تیر کال دغه په موټر د مان چاودنې لامل د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سملا سیمی تخم په پاکستان کې سږکال اقتصادي وده له هغه څه زیاته شول سوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل سوی وو. دا زیاتوالی وروسته له هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سږ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوې ودې کابو 2 برابره ده. د پاکستان د پلان وزارت پرونو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به یې سږ کال 3.94% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي ودې لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.1%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.43% وده خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښون کوي دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ وو. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړي دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له $1,416 نه $1,533 ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
او سم د ژوند رنگونه
سلام استاسو نوم څه دی او تاسو د کوم ځای اوسیدونکي؟
وعلیکم السلام، زه خپل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د متک کلی اوسیدونکی امان الله ګلانو پاچا یم.
تاسو ته ولې د ګلانو پاچا ویل کیږي؟
دا خو زما د ډېرې وړې کولې نه دا د ګلانو کسب زده کړی و، لکه مینه مرزیته سره لرله دغه لقب تر دا د کلیوالو د ګلانو پاچا لقب راکړ.
تاسو نن سبا په کوم کاروبار بوخت یاست؟
بله، خپل اوس مچۍ اخیستی دي، لکه خلک دغه انتخاب کړی دی چې ته باید مچۍ کاروبار ونسیم.
څومره وخت کیږي چې دغه د شاتو مچۍ دی اخیستی او ولې دغه کاروبار خوښ کړ؟
مچۍ په کم وخت کیږي چې اخیستی دي، مینه مې ډېره وه، یس معیار کسب چې څه شی دي همه کې زده کړی دي.
څنګه دی دغه کاروبار اول ځل څنګه و؟ ښه دی، ګټه شته، کم دی، زیات دی؟
اول کاروبار چې راونکې بیا د یوه دوه درې غلاب زه وچې چې بیا ډېر سړی نستړی شي که نه، هغه کوم د دی لباس چې دا سړی روخلي په منځکه ولي او بیا څرته او داسې کیږي چې بیا ډېر خوندي ناب کې دي. شاید خو که فکر دی وي د سلم راځي دورای دی او خډیر خلک ته د پیدا رسیږي.
نو لخپل کاروبار راځي؟
ډېر خواخیم، ډېر خواخیم، زیات خواخیم.
د کورنۍ ټول غړي مو څومره دي؟
یا اندازه پاملوم 15 اوویش کسان به یې.
تاسو چې د شاتو کوم دغه کاروبار کوئ نو د کورنۍ ټول هغه مصرف ترې پوره کیږي؟
بالکل، دغه د 15 کسانو هر څه تیرای چې دی دغه غلاو ځنه لوستار وړي.
اوس ټول څومره بکسې در سره دي؟
100 بکسې مو دي.
سح کال مو څومره شات ترلاسه کړل؟
دلته شات خو چې دی د افغانستان کنه دا خو داسې میګ خپل زیوت نه کیږي کنه، دلته میګ داسې موسمینه نه وي. بل هغه ګلون چکیم یې دی د زړه ګلون دي، یا لوګار ته ایسي، یا داسې نرې ورداګې ته ایسي کنه، هغه کې بیا ډېر داسې عین هغه حاصل روړي.
د ستاسې کاروبار د ښه کېدو لپاره مو وړاندیزونه څه دي، څه غوښتنې به ولرئ؟
میګ خو خپله دغه د لارې مشکل نه دي، لکه پاکستان ته بیره سیزن ته چکلا میکسی په دغه دي کې دلیار په میګنه باند شي غلاوزه مچای په دایو میټر کې ولاګي میګ باند کو په دا کې میګنه نیمه مچای مړی شي بیا ولاته چې خالقاوی خپل سړای نوی وارث یې نوی پردی کاسون وته نسی هغه خالقاوی بیا چی میګ ډېر مشکل سره مخمخی دا کدا څه شوی وای چې میګ د مچای میټر سره یو دوا درې نه پورای پرې خوای دا میټر سره میګ خپل تلای ولاته خالقاولای اینه میګ ته مشکل نه وای دغه نه میګ ډېر پټانګي
ډېر زیات مننه لمونږ سره د خبرو کولو
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. پښتو خبرونه مو همدلته پاتې ورسېده، خو درې مجله لا پاتې ده. ستر فروغ وړاندې